یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دی.
تېر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به د وچکالۍ کال نهایي علمي راپورونه محتوایي چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ دی.
په ګڼو ولایتونو کې خلک د څښاک اوبه هم نه لري. د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حملې شوې. په دې هم درته راپور لرو چې افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو په تولید کې ځان بسیاینې ته رسېدلی.
هر کې کیر او فرق بسکوټې دي، کټوي دي، او کوتې والا دي، او پنځو والا بیا د میوې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
د وارداتي برېښنا دوه نورې ستنې دا ځل په پغمان کې ویجاړې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې او د سوریې په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی. بشپړ خبرونه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان بېګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنگر نیازي وویل دا ستنې د چاودنې په کومه پیښه کې نه دي ړنګې شوي، خو هغه زیاته کړه چې له څېړنو وروسته به یې اصلي علت معلوم شي.
د دغو پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمینې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په باګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پای په بمونو والوزول شوې. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګي. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتیرش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه دې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000
په 2020 کال کې له 9300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي 4000 پیشي په یوشتو برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوی چکان ورکوونکی او زرماتونکی دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرای، وهل، وجل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یارغمل او تختونه او پر خوونځیو حملې د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د کونړ امنیه قمانداني وایي ډېر ژر به د اسدآباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ د لویې لارې خلاصون لپاره عملیات پیل شي. د سیمې خلک او چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې دا لاره یې په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې بنده کړي. د کونړ امنیه قمندان سمونیار محمد یوسف مظلومیار ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې لارې د خلاصون لپاره عملیات پلان شوي دي.
اسمار او د غازی آباد په ساحه کې عملیات لرو. زه انشاءالله تاسو ته اطمینان درکوم چې ولسونه زموږ تر شا دي او ډېر زر به دغه لاره د ترافیکو په مخ باندې خلاصیږي او دوی به دوامدار د دغه لوبې نه لاس اخلي.
د کونړ د مرکز اسدآباد او نړۍ ولسوالۍ پر لویه لاره د نورستان د برګمټال او کامدیش ولسوالیو خلک هم تګ راتک کوي. د دې سیمو خلک وایي د لارو د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی، خو د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. له دې حملې یوه ورځ مخکې پنټاګون وویل چې د عراق او سوریې ترمنځ سرحد کې په یوه هوایي برید کې د هغو وسلوالو مرکزونه په نښه کړل چې په عراق کې د امریکا پر ګټو حملې کوي. په دې سیمه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان وین ماروتو پر ټویټر لیکلی چې پرون د جون په 28مه د سوریې په ختیځ کې پر ډیره امریکایي ځواکونو د څو توغندیو برید وشو چې د نوموړي په وینا تلفات یې نه درلودل. ویان زیاته کړه چې په ځواب کې امریکایي ځواکونو پر هغو موقعیتونو د توپچي ډزې وکړې چې دا توغندي ترې فایر شوي وو. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې خبر ورکړی چې ایران پلو ملیشو د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه کې د امریکا پر پوځي اډې څو توغندي وویشتل. د امریکا پوځ ویلي چې د یکشنبې په ورځې د ولسمشر جو بایډن په امر په سوریه کې په دوو او د عراق په یوه سیمه کې د ملیشه ډلو پر زیرمتونونو بمباري وکړه. دې بریدونو د عراق او سوریې توند غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلی بایډن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې د پسپینه مړۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډیره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بنت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدر اعظم شو له خپل مقام څخه لرې کیږي. بایډن اوبخې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډیر ژر په سپینه مړۍ کې وګوري. او ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق په روسیا کې د وسلو پر وسلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 18 کلونو څخه 22 ته لوړ شوی او همداراز د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي. لدې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې د لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم پر دې ډله ورزیات شوي چې د مخدرو موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې یا محکوم شوي وي. تېر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې. 2 ماشومان او 2 ښوونکي ووژل. پر وسلو د نویو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارد مشر ویکتور زولوتوف په میاشت کې وکړ.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې ولولای. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دی. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیونه څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان حکومت دې ستونزې ته د رسیدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دنده یې ورسپارلې چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیری چلند ونه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان حکومت وایي اقلیمی بدلون او په ځانګړي ډول وچکالۍ بېوزلي ډېره کړې او د خلکو په ژوند بد اغېز کړی. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بې ځایه شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالی ده. د ښاغلي صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټن کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت په ډاډ سره وایي هڅه کوي چې د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو لوږې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس مال د مالی وزارت ته دنده سپارل شوې چې له نورو اړوند ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مال له جګړې او کورونا او با سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی.
نهایي علمي راپورونه او تحلیلونه مکتوایي چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ دی. دا مهال د هیواد 10% سیمه د شدید وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمې معتدل وچکالۍ تجربه کوي.
د ښاغلي غنی له قوله تیر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به وچکالۍ وي او پر همدې بنسټ ټول مسؤولو ادارو ته دنده سپارل شوې چې دا موضوع په جدي ډول وڅاري. خو جمهور رئیس غنی ډار ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالۍ په مهارولو کې دولت توپیر چلند ونه کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د وچکالۍ له کبله 15,000 کسان له خپل کورونو بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کیدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. دې راپور کې دا یادونه هم شوي چې 2023 کال کې به د هغو افغانانو شمېر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په کندهار کې د لوړې ارغستان د اوبو برېښنا د بند سروې چارې عملا پیل شوې دي. د دې ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو دا بند د کندهار ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکو خړوبولو او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د هغه په خبره د لوړې بند جوړولو سره په ارغستان ولسوالۍ کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبه او په زرګونو کورنۍ به روښانه شي، دغه شان د لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لغمان ولایت کې شپږ اتیا جریبه ګنډ یا متراکم بڼونه کېنول شوي دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمي نن ازادي راډیو ته وویل دا بڼونه د لیمو خوږو ناروغ دي چې د لغمان ولایت مرکز محتلم او د دې ولایت قرغیو ولسوالۍ کې د بڼوالۍ پراختیا او ودې په موخه کېنول شوي دي. د ښاغلي رستمي په خبره یاد بڼونه 15 بزګرانو ته کېنول شوي او په ټولیز توګه 209 ښځې او 215 تنه نارینه ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د ګڼو بڼونو کېنول له یو خوا د هوا د حرارت کمښت په برخه کې مؤثر دي او له بله خوا د چاپیریال ساتنې په برخه کې خورا رغنده رول لوبوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 23 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس پګنې منځنۍ څپه او افم 3.5 باندې خبرونه کوو. د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حمله شوې دي. یو ورځ وروسته د امریکا دفاع وزارت ویل امریکایي هوایی حملو د عراق او سوریې هغه پوله هدف ګرځولې چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د امریکا پر ګټو د حملو لپاره کاروله. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بلی ستاسو سره مننه. لکه تاسو چې وایئ په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه ویشتل شوي، خو هغوی ته د ځاني زیان او شتو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي سرتیرو ویلي چې پر هغه ځای ځوابي حمله کړې چې راکټونه ورڅخه ویشتل شوي وو. دا خبره د داعش پر وړاندې د نړیوال ائتلاف ویاند وین ماروتو پر خپل ټویټر باندې لیکلی ده. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې چې په برتانیا کې میشته ده، د معلوماتو پر اساس ایران پلوه ملیشو د سوریه په ختیځ کې د القمر تیلو په ډګر کې د امریکایانو پر اډه ګڼ راکټونه وویشتل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه د داعش پخترید ډلې پر وړاندې په جګړه کې د کردانو په مشرۍ د سوریه دیموکرات ځواکونو ملاتړ کوي. پینټاګون د جون په 28مه چې پرون و اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن امر کړی چې د وسلو پر هغو فعالو ډیپوګانو د دفاعي هوایي حملې وکړي چې ملیشې په سوریه او عراق کې کاروي. د امریکا دفاع وزارت هم دا ویلي چې پولیس ته نږدې تاسیساتو ایران پلوه ملیشې ډلې کاروي او دا هغه پوله ده چې د عراق او سوریه ترمنځ یاد سوی ده، او دغه تاسیسات ایران پلوه ملیشی ډلې کاروي چې په دوی کې کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلې شامل دي. او په عراق کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د درون حمله کوي. د جون په 28مه نیټه همداراز روم ته په سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې کله چې امریکا هوایي حمله وکړه دا لازم او سم اقدام و. د همداراز وویل چې دا هوایي حمله د جګړې د خطر زیاتېدو د مخنیوي لپاره تاهیسي خو روښانه پیغام رسوي. مننه.
ملالی بشیر و راپور راک چې د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حملې شوې دي، دا ورسله هغه چې د امریکا ځواکونو د عراق او سوریې په پولو کې لږ تر لږه په دریو تاسیساتو باندې چې پکې د امریکا د ایران له ملاتړ برخمن ملیشي اوسېدي او وسلې پکې وي بریدونه وکړل. دغو ملیشو ډلو هماغه وخت وویل چې خپل غچ به واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیګا ویلي وو چې په دغو ملیشو باندې او تاسیساتو باندې بریدونه ځکه وشول چې دا ډلې له نورو بریدونو او پارونو راپاتې شي.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښته دولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم یو مفصل راپور په دې باندې درته خبرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي افغانستان نور له بهره یخچالي ایسکریمونه نه واردوي، ځکه د غیواد اوس د ایسکریمونو په تولید کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی.
د وړي پراتک سره د افغانستان د لویو خارونو په اکثره کوڅو کې دا نغمه اوریدل کیږي. د یخچالي ایسکریمو ګرځنده پلورنځي چې خلک د ایسکریمو پیرلو ته رابولي، د دې ایسکریمونو تر ټولو کم بیه یې 15 افغانۍ ده چې میوه یې ایسکریمي بولي او ماشومان یې ډېر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله ایسکریم پلورونکي.
نجیب الله ما د چپلیار اوسیدونکي هم دل د خار کې تکرم خرته بسکوټی دی، ککوی دی، کوتی والا دی، پینزو والا بیا دا میوی دی، پیپسی والا دی، مانٹی والا دی. ایک دا ککوی او دا والا میوی خو دی، گرمی دا دی وقت که خدا پینزو والا دی. تقریبا دا شروع نا دا کاروبار که لکا دی خپل سیزنی اند سیزن سر نا شروع که وخرا پود دورا دی دو نیم سو آدره سو روپی گتو
نمیشه تقلا دل لغمان با دسکرین خرسو دا سندگا کار تکویم نیست سالور زر روپی من کارما شرکت والا را که انو چکل کم کار کو کمارا دا مادیگی دا من کل دا تو لکی نیست نیم زر لز زر روپی گوری شکر دا پادل دکتر خوشحال هم.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای افغانستان د یخچالي ایسکریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوه او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویان فواد احمدی کته هم وای چې په افغانستان کې د دغو ایسکریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمیر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لږونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیسکریم یا فابریکای تولید آیسکریم در افغانستان
په افغانستان کې د ایسکریمونو د تولید کارخانې ډېر زیاتې دي، په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې. زه کولای شم ووایم چې تقریبا 5000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابره کړې ده.
په افغانستان کې د دغو یخچالي ایسکریمونو یو شمیر پیرودونکي که څه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځیو له نغمو خزړه نه لري، خو وایي د کور ورته راوړلو یو اسانتیا رامنځته کړي او په دې ګرمۍ کې ورپسې وتو ته اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغو ایسکریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بنفشه
سهار وختي ډېر راځي او د بعض نغمې په همدې کراچۍ کې هماغه لاسګاډو کې لري چې دا ډېر مزاحمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په د یو نظر یا د یو نگاه نه په دې ښه دي چې دا سهولت دی د کورو مخ ته راځي، ماشومان وي چې اخلي یا کورو ته، کیفیت یې لږ ښه شي بهتره به وي. زما په نظر دا ټول رنګونه دي چې ماشومانو ته دا ضرر لري.
خود دغه ایسکریمونو د تولیدي فابریکو مسولین د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د آیسکریم جوړونې د یوې کارخونی مسول ډاکټر بسم الله مفتون وایي د دوی تولیدات ټول د غوا له شیدو څخه دي.
درې کاله کېږي چې موږ د آیسکریم تولید په برخه کې کار کوو او دغه آیسکریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. موږ دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفي ده او بل چې ده هارد آیسکریم یا قلفه ده. چې قلفي آیسکریم چې دي هغه ډیکی لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د $15,000 موږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفي آیسکریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بې ساري ده. نوموړی وایي که څه هم قلفي آیسکریم په لومړي ځل هند کې راواچوي او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. که څه هم په افغانستان کې یخ خواړه بېلابېل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو آیسکریم ځکه ډېر استعمال لري چې په روانه هم خوړل کېږي. دا یا خوراک په ماشومانو کې ډیر مینوال لري او له همدې امله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځنده پلورونکي په کوڅو کې د راخبرولو لپاره نغمې خکوي.
له آزادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د کووید 19 ناروغان ډیر شوي او د هغو د مړینې کچه هم د لومړۍ او دویمې څپې په نسبت زیاته ده. په جلال آباد کې د آزادي اروپا مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عام روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کورونا درېیمه څپه تر لومړۍ او دویمې هغې څومره خطرناکه ده.
کرونا د دریمی چپی د وایروس وسنې نوا د لومړنۍ او دوهمینه شدت زیات ته په دې معنا چې یو خو د خبراوي کچې لوړه ده. په لومړۍ او دوهمه صفه کې چې یو مریض څومره کسان مصابول په داسل باندې د اغې نه د دې اټیکریټ د وایروس ته سرایت کچې ډیره ده. لومړۍ او دوهمه صفه کې د وایروس هغه لومړۍ نوې ماشومان او خویندې هم کمی مصابول، مګر داسل خویندې د په دې مرض د اخته کېدو کچه چې دا مساوي ده د نارینه و سره او ماشومان هم مساوي. بل تفاوت د شدت او د دې د وخامت یا د خرابوالي هغه دا دی چې د مړینې کچه یې زیاته ده سږي نسبت پخوانی حالت ته ډیر مساوي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د اکسیجن د کمبود لامل ډیر ناروغان مړه شو د کورونا له وجې. په ننګرهار کې خو د اکسیجن ستونزه نشته او کوي تاسې ست تدابیر نیولې دي.
د اکسیجن ته تولید عمومي کمبود په ټول افغانستان کې په دې خاطر دی چې په خان اکسیجن پلانټونه ډیر نه وو. د اکسیجن د غلوړ ضرورت چې دی د خود کرونا سره را پیدا شو، د دینه مخکې د اکسیجن ضرورت په روغتونونو کې ډیر کم وو او هغه تولیدي فابریکې چې یا دولتي یا شخصي وي هغه کفایت کوو، بلکې اضافي مو. موږ د 1500 بالونو په خوشا کې ضرورت لرو، خو موږ زر بالونو پیشنهاد کړی چې داسې یو پلانټ موږ ته ولګول شي چې زر بالونه د ورځې تولید لري. نو چون هغه پلانټ لږ لوړ دی، قیمت یې زیات دی، نصب به یې لږ وخت نیسي، مګر د ننګرهار اکسیجن تولید فعلي وخت کې تر ډیره حده پورې کافی دی، د ننګرهار شفخانو ته رسیږي.
د کورونا پر ضد کوم واکسین چې ننګرهار ته اویا زره دو زره رسیدلی وو هغه ختم شوي او ځینو خلکو له دویم ډوز هم نه دی اغستې. اوس چې افغانستان ته د چین نه واکسین راغلی دی، ننګرهار ته څومره سهم ورکړې او آیا هغه چې لومړی ډوز یې مثلا له نورو واکسین واخیستې وي دغه دویم ډوز ورته دی واکسین نه تطبیقېدی شي او کنه؟
عام روغتیا وزارت ډیر زیات کوشش کړی دی چې د خپلو ټولو وګړو لپاره واکسین تیار څوکره دا دونم شوي دي، خو کله چې د هند صادرات د واکسینو نورو دنیا ته بند کړل نو په هغې کې هغه قراردادي واکسین هم تر اوسه پورې نه دی را رسېدلی چې افغانستان دولت خپله غواړي چې وایخلي او ټولو وګړو ته یې ورسوي. خو البته د ډیر فشار نه وروسته هند 200 واکسین افغانستان ته کومکی مرسته ورکړه، ټولو ولایتونو ته توضیح شو، ننګرهار ته هم تر 2002 لوړ را ورسېد. نو موږ په ننګرهار کې خوشبختانه چې په خپل وخت سره هغه واکسین ټول تطبیق کړل. د 1500 په خوشا کې خلکو 2 دوزه کړي دي او 1000 کسانو 1 دوز کړي دي، دوهم دوز یې پاتې دي. هر کس چې کوم واکسین لومړی دوز کړي وي دوهم دوز بم د هماغې واکسین نه کوي. نو د چینایي واکسین هغه کسان چې لومړی دوز یې هندي کړي هغه نه شي کولی. هندي واکسین د دوهم دوز د تکمیلی دو لپاره د پات خلکو لپاره هغه ان شاء الله چې را رسیږي د څلورو نه تر شپاړس هفتو پورې هر څوک وخت لري تر څو چې دویم دوز واخلي. لومړني واکسینو د تجربو نه په استفاده سره دا ځل وزارت هر ولایت ته یو اندازه لیږي، مثلا وزره دوز مونږ ته رالیږلی دي، دا چې تطبیق شو د امدی خلکو لپاره به وزره دوز رالیږي. د واکسینو ډپارټمنټ به مسؤول وي چې هغه وزره دوز امدی خلکو ته وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا له رئیس نصیر احمد دوراني سره مو مرکه واورېده چې د کووید 19 د درېمې څپې په ارتباط باندې خبرې کولې.
زړګی مې غواړي غېګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نه وسې جانانه لات بل ډول دي، وراغاړې وا نه وسې جانانه لات بل ډول دي. ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی، راگاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، ورا گاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران هواد والو فکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکړی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې ووري، تر هغه وروسته به بیا د ځینو خلکو غږونه هم درته خبره کو.
هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې مستقیم ښکېل دی. د سرمقالې لیکونکي لیکلي چې پاکستان نه یوازې له افغانستان سره په مخامخ جګړه کې ښکېل دی، بلکې د دغه هیواد چارواکي د افغانستان پر ضد تبلیغاتي جګړه هم پر مخ وړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د پاکستان د دا راز کړنو ډېر پراخ ثبوتونه شته چې پاکستان په ډېر ښکاره ډول د طالبانو د جګړې تجهیز، د ملیشو د روزنې او همدارنګه د جګړې د قوماندې ټول واک او اختیار په لاس کې اخیستی. د لیکوال په اور همدا وجه ده چې د پاکستان ملیشو افسران د طالب او ترهګرو په جامو کې راغله او د افغانستان پر ضد جګړه توده کړه. په سرمقاله کې ویل شوی چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید وړ مورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې ګواکې د پاکستان طالبانو په ګډون ځینې ډلې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي او افغان طالبان باید مخه ونیسي چې دغه څرګندونو په دننه افغانستان کې تند غبرګونونه راوپارول. افغانستان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه په جګړه کې له طالبانو پوره ملاتړ کوي. د دې سرمقالې لیکونکي هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونو ته په اشاري سره لیکلي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره حکومت په حکومت واضح وي حل لارې ته ورسیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکلي پاکستانی چارواکي چې په خپله خوله اقرار کوي او وایي چې د طالبانو ټبیان په پاکستان کې درملنه کیږي، نو له دې بل ښکاره ثبوت څه دی؟ لیکوال وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید له پاکستان سره خپل تکلیف روښانه کړي. له پاکستان سره د تکلیف روښانتیا په افغانستان کې د جګړې کابو کول دي. او هیواد ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي چې طالبان نشي کولای د زور له لارې واک ته ورسیږي. د سرمقالې د لیکونکي په اند د جمهور رئیس وروستی سفر امریکا ته او له هغه ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د زیاتو مرستو جلبول د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نور هم پیاوړي کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا تازه مرستې له هوایي ځواک سره د افغانستان هوایي ځواک نور هم پیاوړی کولای شي او هغه جګړه چې طالبانو د قدرت نیولو لپاره پیل کړي داسې ښکاري چې قدرت ترلاسه نه کړي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې جګړه د حل لاره نه ده او هر څومره چې دواړه خواوې پیاوړي شي جګړه ګرمیږي او په پایله کې عام وګړي وژل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
جاوید ما ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلول او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مسله وه. هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي اوس پکې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کالو وه تو روژه ووه ته یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو صدارک نه لرو. او نشیدانو او مالولینو وزارت نمدا غوښتنه ده، موینیت نمدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د مالولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکرو ولله خو ضرور ماشونه والا کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخه زه خالد لیوال یم له خوست څخه. ورور د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فایې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رسېدلې دي، خو دا برق نه بشپړه کېږي، یو په بله پلمه ځنډېږي او خلی تر مرکزه پورې رسېدلې ده. هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس په حاله ده، یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي. نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ را ورسېږي. دشمنان
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم اونیز بحث پینزه ویش دقیقه واره.
پینزه ویش دقیقه
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف پینزه فیسر
متاسف هایمه چه حکومت
وقت جکره
نیزاد حتا کوله چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
سلامونه اجمل اندم او په 25 دقیقې کې بحث کې مو هر کله کوم. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان مشرانو یو پلاوی د پنځشنبه او جمعې ورځې په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په شمول د امریکایي چارواکو سره په لیدنو تیر کړي. په پلاوی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په شمول یو شمېر نور افغان چارواکي او د سولې مرکزیان شامل وو. دا سفر داسې مهال وشو چې امریکا او متحدان له افغانستان څخه د خپلو وروستیو سرتیرو په ایستلو بوختي، جګړو په افغانستان کې زور اخیسته، طالبانو وروستیو اونیو کې ګڼې ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې او د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه درېدلې. افغان چارواکي وایي امریکا ته سفر له بریا وډکو او په نظامی، سیاسي او اقتصادي برخو کې د امریکا اوږدمهاله ملاتړ یقیني کړ، خو دا سفر رښتیا هم له بریا وډکو پایله به د افغانستان په اوسنی وضعیت څه اغیز ولري. په دې موضوع د بحث لپاره مو د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې مشره فروزان رسولي او د سیاسي چارو کارپو محمد داوود مایار را بللي. دواړه ستړي مشي، مننه چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ. فروزان رسولي، له تاسو به بحث پیل کو. واشنگتن ته د افغان مشرتابه د وروستي سفر د پایلو په اړه د تاسو لیدلوري او نظر څه دی؟
سلام او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. زه په عموم کې دې سفر ته په مثبت سترګه وینم. طبعا مشکلات همیشه شتون لري او خصوصا زموږ هیواد افغانستان داسې یو هیواد دی چې هلته مشکلات په اوج باندې دي. نو طبعا سولې پروسې کې چې څه ستونزې شتون لري، جګړې چې په څه حالت کې روانې دي په ولایاتو ولسوالیو کې، مشکلات په دې سفر کې به هم وي، د خلکو نیوکې هم په دې باندې دي. خو زه خپل شخصا دا مثبت ارزوم. ولې مثبت ارزوم؟ هغه په دې خاطر چې یو خو پس له دې چې رئیس جمهور بایدن خپل کار پیل کړی دی، پس له هغې رئیس جمهور د هغو سره هیڅ وخت مخامخ لیدنه نه وکړی او د ستراتیژیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو په خاطر د هغې لا پیاوړتیا په خاطر مهمه ده چې زموږ رئیس جمهور او نور مشران دوی لیدلی وای، مخامخ ناستې کړي وای او د حالاتو د وطن د حالاتو په اوزاو باندې بحث کړی وای. درسته د موږ همیشه وینو چې افهم او تفهیم یو خو د تلیفوني لارې څخه وي یا د لیرې د فاصلې څخه وي چې هغه دومره اغیزمن نه وي، نسبتا دومره چې مخامخې ناستی اغیزمنې وي. نو ځینې موضوعات دي چې هغه فعلا د خلکو سره د خبرو له طریقه رسنیو له طریقه شریک شوي دي، لکه د دوی.
ما غوښتل له تاسو همدا وپوښتم چې تاسو یې داسې دقیقې لاسته راوړنې کراته ووایئ د افغان حکومت لپاره څه شی وي؟
همدا چې هغوی امریکا په دې باندې بیا یو ځل ټینګار وکړي چې دوی به اقتصادي، سیاسي او نور ټولنیز مختلفو اړخونو لهذا بدوی ملاتړ کوي د افغان ولس. زه فکر کوم همدا یو لوی لاستراوړنه ده، دا د دوی تعهد شي چې هغوی به اوس هم د افغان ولس سره پکونو سره به دوی خپل ملتیا ولري، او د دوی همکاریانې خصوصا د ښځو په برخه کې چې کم تعهد دوی شوی دی. نو زه فکر کوم همدغه عموما همدا لاستراوړنه وي، نو داسې نظامی د دوی شتون هغه شیان خو موږ هم نه غواړو او زموږ د مملکت خیر هم نه دی. نو دا چې هغوی زی په مخه دي شسي، ولې فعلا همدې حالت کې همدا همکاري کولای سي چې دوی خپل ملاتړ موږ سره ولري، مالي لحاظه، تخنیکي لحاظه. هماغه زه فکر کوم یو ضرورت دی زموږ لپاره او لاسته راوړنه همدا د دې سفر.
مننه ښاغلی معیار، تاسو ته راځو. د تاسو فکر باندې افغان حکومت له دغه سفر نه څه تمه لرله، او دا تمه چې څه توقعات دوی لرله هغه ترلاسه کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو، سلام ورنا من قدر من میلمانی ته ټول اوریدونکو ته. انصب د مسلکی برخورد د ډیپلوماټیک مسائلو سره دا یو سلسله اصول لري. که ار څومره دغه اصول ته احترام وشي، یعنی د معیارو مطابق مختلف شو، د تعریف مطابق مختلف شو، یعنی په دې معنا چې مونږ خپل منافع ته رسیدلی یاستو، او دا چې دی د اخلاق چې دی د ډیپلوماټیک اخلاق دا تعریف شوی، په دې کې مونږ نشو کولای چې وایي چې د ما په نظر یا د ما په اند دا سفر مفید و یا نه مفید، یا مونږ ته دا کوم پروتوکول چې و دا نظر کې نیول شوی و که نه نیول شوی، دا مونږ معیارونه ګورو. دا معیار څنګه ده؟ اوس په پروتوکول کې یا تشریفاتو کې یا په ډیپلوماټیک عرف کې یو سلسله مسائل دي چې هغه نظر کې نیول کیږي. حتی چې کله یو ولسمشر بل ولسمشر ته قزینه کې یو قدم یا دوه قدم لاندې راځي، ورته کته کیږي، دا یو معنا لري. دا باید په یاد ولرو چې د ډیپلوماټیک ژبه چې ده دا اشاره ای ژبه ده، یعنی دا موږ به د یو طرف په عمل کې ګورو. دغه په ویناو کې د ژبې کوم تشریفات چې دي هغه به معیار نه دی. اوس که چیرې موږ دا وګورو، دا معیارونه چې ما مخکې یاد کړل، چې کله ولسمشر تیارې نه کته کېدو یا د مونږ د حکومت تیارې نه کته کېدو د میلمنو د استقبال لپاره د امریکا د حکومت مسؤل راغلی، دغه ولسمشر راغلی و، یا دغه د بهرنۍ چارو وزیر راغلی و تشریفات لپاره، یا د دې مجلس یا مجلسونه چې دغه طرفه کوم رئیس راغلی و چې دا په دې کې ونډه شول، چې دا خپله یعنی په دې معنا چې دلته پروتوکول او خاص پروتوکول دې ته نظر کې نیول شوی نه و. د بل طرفه چې کله کانفرانس شول، مطبوعاتي کانفرانس، په دې کې بایدن ګډون ونه کړ. مونږ دا تجربه په ټول نړۍ کې لرو چې کله ولسمشر بل مملکت یا بل هیواد ته ځي، چې کله پریس کانفرانس کېږي، دا پریس کانفرانس مشترک کېږي په افغانستان کې، مونږ تر اوسه پورې یو ځلم دا تکرار شوی نه ده چې کوم ولسمشر باغلی وي او دا یو واځ کانفرنس ورکړی. د بل طرف نه کچیر پروتوکول ته وګورو چې په کوم مجلس کې چې بایدن او ولسمشر ناسو د افغانستان بیرغ خلک نه لیدل کی، او کچیر اعلامیه ته وګورو، رسمي اعلامیه د امریکای طرف د سفر پاکل نشر شوی نه ده. حتی د بایدن په ټویټر یا فیسبوک باندې کې د سفر یو عکس نه نشر شوی. نو کچیر د ډیپلوماټیک ژبه ته وګورو، د شاروی ژبه ته وګورو، د امریکا حکومت د سفر ته په مثبت نظر یا په ډیر ارزښت نه دی کتل.
مننه په دې برخه کې خبرې کیدلې شي. زه به فروزان رسولی ته راشم. اغلی رسولی، تاسو د خغلی معیار صاحب د دغه څرګندونو په اړه څه وایي؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړله، درسته ده د پروتوکول لحاظ او د نورو موضوعاتو ته لحاظ ستونزې هم شتون درلودلې، ولې دا ستونزې یوازې خیر هغه که موږ مقایسه اوس دلته د چیش سره کوو، که موږ د معیاراتو سره مقایسه کوو، خو درسته ده واقعا مشکلات وه، نیمګړتیاوې وې. ولې که چیرې دا موږ مقایسه کوو نسبتا د نورو آسیایي هیوادو سره، د هغوی رئیس جمهوران چې کله تللي وه هلته حالت و، نو موږ وینو دا ستونزې یوازې د افغانستان په حق کې نه، بلکې د نورو مختلفو هیوادونو د هغوی رئیس جمهوران هم چې راغلي وه، په دا ډول پروتوکول د لحاظه مختلف ستونزې شتون درلودللې. خو د افغانستان د خلکو ته ما هغه موږ هغه لوی تصویر ته کچیری وګورو، طبعا افغانستان داسې یو هیواد دی چې زه خپل شخصا فکر کوم او ډېر هیوادوال نور به هم فکر کوي چې همیشه به د امریکا د علاقې وړ یو هیواد اوسي چې هغوی خپل شتون به دلته مهمه ګڼي. نو که لوی تصویر ته وګورو او د دې پروتوکولو ډیپلوماتیکو ځینې نورو جزئیاتو څخه تیر شو، اصلي هدف دا و چې افغانان په دې تمه و د دې سفر څخه چې فعلاً هیواد کې روانې جګړې د هغې د کموالي په اړه باندې موږ یو خوشخبري واورو، او یا دا چې د سولې پروسه چې فعلاً یو نامعلومه حالت کې قرار لري د هغې د پرمختګ په اړه باندې څه واورو. زیاتره تمه د هغې خوا وه چې زه که چیرې د نیمګړتیاو پوښتنه د دې سفر مڅخه څوک وکړي، زه به دا ووایم چې موږ هغه هیله چې درلودله چې د دې جلسې په پای کې موږ یو خوشخبري واورو چې یعنې طالبانو باندې به ژغ وسي چې هغوی مذاکراتو ته ادامه ورکړي یا جګړې دې کمې کړي. هغسې څه مو وانه اورېدله چې واقعا دغه زموږ زه دې ته ډېر ارزښت ورکوم د دې لحاظ کې یو نیمګړتیا و په دې سفر کې. خو د بل لحاظه دا هغه مسایل دي چې کله کله بحث کیږي ورباندې په داسې جلسو کې، لوړ کچو جلسو کې، خو هغه د خلکو سره نه شریکیږي. نو زه فکر کوم شاید حتما د سولې پروسې او جګړې کموالی دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده، او مطمئن یم چې په دې باندې به بحث سوی. البته د خلکو سره به دا موضوعات شریک سوي نه وي، خو مطمئن یم چې خپل ډیپلوماتیکو لارو څخه به هم امریکا کوشش کوي او هم افغان دولت چې برته مذاکرات هم ادامه پیدا کړي او جګړه کمواله پیدا کړي. دا جدا خبره ده چې بیا دا تاثیرات څومره به وي څومره به نه وي، خو اقلا په دې چې دا لومړی سفر و په ناستې خو باید وسي د رئیس جمهورانو په پایبانس کې په آینده کې هم باید وي تر څو اړیکې ټینګې سي. نو بیا هم د دې لپاره چې دا لومړی سفر و د رئیس جمهور غني د جو بایدن سره، دا یو مثبت قدم و او دا چې هغوی خپل تعهداتو ته بیا هم پیرو ټینګار وکړي چې دې ته ادامه به ورکړي، زه دې ته په یو مثبت سترګه وینم. خصوصا د ښځو موضوعات چې د ډېر وخت راهیسې هغوی خاموش او په دې موضوعاتو باندې د ټرمپ په دولت کې، اوس موږ بیا وینو د جو بایدن په دولت کې موږ د سفارت د نمائندګانو سره کله چې جلسې لرو یا د نورو سره، هغوی همیشه یادونه کوي چې د خواته به هم توجه لري د ښځو د حقوقو موضوع چې راځي.
ډېر زیاته مننه. زه تاسو ته راځم له مایار صاحب غواړم وپوښتم د دې سفر په اړه باندې. ظاهرا ډیر نهیلی او داسې نظریات لري چې ګوندي هڅه بریاوی یا لاستراوړنې نه درلودلې، په داسې حال کې چې د دې څرګندونو برخلاف په رسنیو کې ښکارېدل امریکا کې دغه د پروتوکول مسله یو څل نور هیوادونو سره توپیر کوي. که هم د افغانستان ولسمشرانو ته ځینې وخت ډیر تود هرکلی ویړلې، ځینې وخت داسې نه دي شوي. په امریکا کې نظامونو پورې هم اړه لري هلته څوک کم ګوند په واک کې دی، دا سمه ده. خو دی بریاو په برخه کې مثلا دی لیدنې نه وروسته د جو بایدن خبر راغله چې وای ویل چې دا سمه ده چې دوی له افغانستان نه په پوځي توګه وتلي دي، خو له افغانستان سره د دوی مرسته او ملاتړ به په ټولو برخو کې دوام وکړي. همدارنګه د امریکا کانګرس یو د نړۍ لاغه کانګرسونه نه دی چې په پریکړو کې مستقیم رول لري. د دواړو ګوندونو د مشرانو سره د ولسمشر غني لیدنې کتنې ډېرې تودې وي. دی په اړه باندې څه فکر کوي مایار صاحب؟ ډیپلوماتیک اصول خو تاسو یوازې په پروتوکول باندې وغږېدی، یعنی ضرور نه ده چې یوازې د پروتوکول مسله د ټول سفر سړی په هماغې باندې وارزوي.
بالکل، دغه کوم پروتوکول چې ممالکو ته د مملکت د طرف یا د قدرت د طرفه یوه خبره درته غواړم اضافه کړم چې د ابر قدرت سره یا د یو قوي هیواد سره روابط د یو بل هیواد د قدرت عنصر ده. یعنی همداسې چې د یو مملکت جمعیت، جغرافیه، اقتصاد، رهبري دا د یو مملکت یا د یو هیواد عنصر ده. د قدرت د یو قوي هیواد سره انډیوالي او ملګرتیا دا مغه ده. د یو هیواد عنصر د قدرت ده، یو قوي چې هغې طریقه هیواد کولی شي خپل رقیبان په منطقه کې د فشار لاندې راولي.
اوس دغه کومه بر قدرت شده ده په کوم نظر تاسو ګوري کچیر د تا منافع ورسره موازی وي یا ارزش د دی ولري چې د دې رابطه ارزش ورکی نو په پروتوکول کې دا مسائل واضح دي. اوس هم مسله تاسو د سوال مطابق دا چې نو راوړنه د دې اثر نه چی دي دا واضح دي. اگر چی که در کیفی مثال شدید در قابل ده شمارش و آسانی ندید خوز میارون دست تنظیم شدید چه تا کیفی مسائل مونگ ده دی اغلان دی راوسته لیشو دی واحد اندازگیری لان دی راوسته لیشو اوز کرچیر مونگ دی سفر اغا و گرو اغا کم راسترانه و گرو اول باید دو وقت لیشی چی در افغانستان پا وضعیت که چه کلا ده مجلس وشو او مجلس ختم شو د نن دوه درې ورځې د غیلې تیری دي ست تاثیرات غلل مثبت راغلل کمن فی راغلل خو د کوم ولسوالی اړ چې په دې پیند شپه ورځو کې ونی ولسوالی د ټول تاثیر دي سرګند دي په اقتصادي وضعیت کې یا مثلا د کوم پولی ارزش تیټ شوی در په دې حالت کې ته مثبت بدلون راغلل یعنی په دې بخش کې کوم تاثیرات په دې بخش کې نه دي کړی او د بل طرف نه کچیر وکتل شي چې د افغانستان د دغه حکومت خاص دغه نه چی شوه وو د امریکا د حکومت نه دغه خاص شوه د موازی د امریکا د منافع سره نه وو یعنی په خپل دغه خاص سیاسي منطق نه لري.
مثلا څه وخت نه تاسو کې وای چې مثلا افغانستان دقیق څه وخت له ولې هغه خاص ته ونه رسیدل
دا وځي خبر دي چې دوی خاص بداو چې دلته دوی امنیتی بخش کې دوی تمویل کی دوی باندې روس تر اعظم دلته یو بحث ده او اوس په دې اساس سوال مطابق چې امنیتی بخش کې څه معنا یعنی دوی په دې معنا چې په نظامی بخش کې موږ د طالبان مقابل تمویل کی چې دا خپل یو هغه ده یعنی د جنگ تداوم ده حال دا چې د امریکا او طالبان مرسته توافق شوی ده البته یو لوی توافق شوی ده اصلا طالبانو تا مثلا یو غاد نغی پساد تا یو شخصیت سازی یا یو پروتوکول ورکر شویده اوس مونگ باید دیتا و گروه چرا امریکا مو قاره کوله ایشو چه مونگ دیتا دی طالبان خلاف پا جگره که اغی کی پا جگره که مونگ تا امکانات را کی یعنی ده خپل دلتا یو تضاد دی دی امریکا دی منافع او دی افغانستان دی حکومت دی منافع
مننه اغلی رسولی ل تاسو اورو د مایار صاحب په خبرو باندې تفسیر څه ده. د مایار صاحب خبرې دا دي چې امریکا له طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، یو توافق لري، او افغان حکومت له امریکایانو غوښتل چې دوی ته وسلې او پیسې ورکړي سو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. د مایار صاحب په فکر باندې دا هغه څه دي چې امریکای خایونه کی تاسو وایي؟
دا خو ډېر عمیق مسایل دي زما په نظر. طبعا هر هیواد چې په افغانستان کې خپل دخالت لري، خپل سهم لري په جګړې کې، که په سولې کې، که د ډیپلوماتیک لحاظ، هر یو خپل منافع په نظر کې لري. او درسته ده که چیرې هغوی د طالبانو سره تړون لري، نو هغوی د افغانانو سره هم، د افغان دولت سره هم تړونونه لري چې امنیتي ستراتیژیک تړون و په تېره کې موږ درلودلی، اوس هم عادي یو ځل بیا مختلفو موضوعاتو باندې توافق وسو. نو دا خبرې خو به وي کله به طالب سره تړون وي، کله به د افغان دولت سره تړون وي. دا چې بیا کم تړون عملي کېږي او کم تړون عملي کېږي نه، دا بیا یو جدا بحث دی چې د هغې تحلیل هم سخت پدې دی چې نیتو څخه د یو چا د نیت څخه موږ نه پوهېږو. څه چې د کاغذ په سر وي، څه چې بیا عمل کې ترسره کېږي، دا دوه متفاوته بحثونه دي. نو زما په نظر باندې مهمه دا ده فعلاً دا سفر ته چې زه مثبت وینم، یو علت دا هم دی چې موږ ضرورت لرو د مختلفو نړیوال قوتونو سره باید خپل اړیکې ټینګې کړو، خپل ډیپلوماتیکې اړیکې باید موږ ټینګې کړو او هغه شی کړو، هغه باید موږ مثبتې کړو، د هغوی هغه همکاري او حمایت ته ځان څخه ولرو تر څو پورې اوس دا دلته.
نو تاسو فکر کوئ آغلی رسولی چې دغه سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر همدارنګه ورسره ملګری هه د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله توانی دلی چې په اړیکو کې
څه ستون زمراغلی خی کی بهتره کی او خپل امریکایي متحدان په دې قانی کی چې دوی سره مرستي وکي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي سیاسي اقتصادي نظامی ملاتړ ته.
نو د دوی په وینا موږ خو په جلسو کې ناس نه وو، خو د دوی په وینا خو همداسې معلومیږي چې دوی ملاتړ ترلاسه کړی دی. ولې دا به آینده موږ ته ښیي چې واقعا دا ملاتړ ترلاسه شوی و که هسې د خولې په اساس باندې دوی وویل، خو په عمل کې هغه ملاتړ موږ نه وینو. دا به وخت
مننه کوو اغلی رسولي، بیرته هم درته راځو. معیار صاحب، تاسو مخکې وویل چې طالبانو سره امریکا تړون لري، راځي داسې وایي چې له طالبانو سره خو امریکا تړون داسې نه لري چې ګوندي تاسو که هر څه کوئ، که ټول افغانستان نیسئ، که په زور باندې ولسوالۍ لاندې کوئ، په هغې تړون کې خو هغه چې پټ اسنادو کې څه دي، خو په څرګندو اسنادو کې دا دي چې تاوتریخوالی به کموي، په لویو ښارونو به حملې نه کوي. یعنی دغه تړون چې تاسو ورته اشاره کوئ چې ښایي د امریکا د ملاتړ مخه ونیسي چې افغانستان حکومت سره ملاتړ ونه کړي، په دې تړون کې خو ډېر زیات شرایط شته دي. یعنی دا تړون څه شی چې هغه ظاهري بڼه ښکاري، هغه په دې معنا نه دی چې د امریکا حکومت به له افغان حکومت سره مرستې نه کوي. کله چې دا تړون لاسلیک شو، په هماغه ورځ باندې د امریکا د وخت د دفاع وزیر په کابل کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ به کوي. د ما موخه دا ده چې له طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو یو تړون لاسلیک شوی، نه کوم داسې تړون چې امریکا به ګوندې د طالبانو ملاتړ کوي او یا حمایت به کوي، بلکې د سولې په یو بهیر کې د هغوی د ګډون خبره شوي. تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایي چې امریکایي چارواکي دي د دې په خاطر چې ګوندي حکومت پر طالبانو ډز ونه کړي، نو طالبانو ته حکومت ته وسلې یا تجهیز یا د امنیتي ځواکونو ملاتړ نه کوي؟
بلکل انسب دغه حقوقي مسائل چې دي، د دې د پاسه ځینې مسائل هغه ته سیاسي مسائل وایي. سیاسي مسائل په نړۍ کې اوله خبره کوي، یعنی کوم جهت ته چې د سیاسي منافع روانه وي، حقوقي مسائل باید هغه دنبال کړي. دغه وضعیت د توافق، یعنی که چیرې موږ د وضعیت تحلیل کړو، په دې باندې مثلا ټول تحلیلګران توافق لري چې د امریکایانو سره داسې توافق شوی ده چې تر مراکز پورې به امریکایان مداخله نه کوي، یعنی هوایی بمبارد به نه کوي. هغه تر هغې وخته پورې، تر څو چې دغه دوی دغه کوم اخراج شده د افغانستان نه وتل شي، دا نهایی شي. یعنی د هغې نه وروسته به بیا دا موضوع هغه کیږي معلومه کیږي. او بله مسله، د محترم وویلې چې د مسایل به یا فواید د سفر به وروسته بیا څرګند کیږي. زما په نظر دا مسایل څرګند دي، واضح دي. دلیل یې دا ده چې دغه کوم مسایل چې مطرح شول، دا داسې نه وو چې دوی صرف دومره مصارف وکړل او دومره لوی سفر یې وکړي د دې لپاره چې تجدید پیمان وکړي. هغه کوم مسایل چې مخکې مطرح شوي وو، د ښځو حقوق، شل کرنې لاسته راوړنې، امنیتي مسایل، اقتصادي حمایت، دا مسایل خو داسې نه وو چې دوی تاسو سفر وکړي دستې سره دا تجدید کړي. دا تکراري مسایل وو، دا خو لاسته راوړنې کې نه راځي، دا خو د مخکې نه بیان شوي وو.
په همدغه برخه کې که تاسو فکر کوئ که په همدغه برخه کې ملاتړ پیدا شوی، زیات شوی، مثلا همدا اوس په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو پر لاس سقوط کړی دی، د ښځو د مکتبونو په اړه باندې جدي اندېښنه شته. دا اندېښنه یو کال مخکې په دغه ترتیب باندې نه وه، خو اوس عملا دغه اندېښنې سره مخ دي. که افغان هیئت هلته امریکایي چارواکو ته، په ځانګړې توګه نانسي پلوسي چې د ډیموکراټانو مخکښه سیاستواله ده په کانګرس کې، ده هغې ته دا قناعت ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه عملا له خطر سره مخ دي. طالب چې کومه سیمه نیسي هلته ښوونځی تړي دي نجونو. نو سمه ده چې دا مسایل خو ټول عمر مطرح وه، خو دوی به یو ځل بیا د هغې دپاره کمپاین کړی، هغې ته به یې تبلیغ کړی، خپله خبره به یې هم په میز ایښي، د نورو به یې هم ایښي، په ځانګړې توګه د پاکستان د مداخلې په اړه باندې.
دا مسایل نه دي چې دوی په مشوره د خلک متوجه شي. د دوی تحلیلګران چې دي، موږ تاسو د مشرانو نه ډېر دوی پیژني، د وضعیت پیژني، په دې باندې
پس څه کړی وي افغان حکومت؟ څه په کار وو؟
د ما په نظر په پنځم مورد کې دوی صلح مطرح کړې ده. بهتره دا وه چې د صلح مسله چې ملي ګټه ده او یو هغه ده، یو موازي سیاست هم وو د امریکا سره، دلته یو سیاسي منطق هم درته پیدا کوي. زه وایم چې د صلح مسله یې باید اول کې مطرح کړې وه. او د ټولو نه مخکې
دا و چې مخکې دوی چې طالبان ولسوالان نیولې وای دوی باید آتشباس او د صلح مسله په هغې وخت کې مطرح کړی وای. هغې وخت کې طالبان خاصه ډېر لوی نه و او که چېرې دا مسله همدا اوس هم عملي نه شي او دوی نظامي بوته مثلا مخه کې بسیج مردمي او دا مسایل که چېرې دوی منځ کې دوی دې نه که استفاده کوي چې نتیجه هم نه ورکوي طالبان به د مرکز افراد
فکر نه کوي که دوی هېڅ اقدام ونه کړي او د سولې نغارې ډنګوي. طالبان اوس هم چندان د سولې په طرف باندې له دغه وروستیو پراخو بریدونو ښکاري چې زور ته پر سوله ترجیح ورکوي. فکر نه کوي چې هغوی به نور هم زړور شي په داسې یو اقدام؟
زه غواړم دا خبره وکړم چې که چېرې اوس د طالبانو سره مذاکره میز باندې د افغانستان هیات کښېني طالبان د خپل سابقه یا قدیمي آدرس نه خبره نه کوي. دغوی امتیازات به اوس به دغوی خاص ډېر قوي آدرس نه وي په دې کې شک نشته. خو اوس هم فضا همدغه ده چې اگر چې کلچر مو غواړو د مثبت طرف ته بوزو وضعیت دا ده چې دوی باید صلح باندې تمرکز وکړي. د بایډن طرف ته هم چې دوی ور
مننه کوم یار صاحب. اغلی رسولی تاسو هم خپل خبرې را ته راټول کړئ په یو دقیقه کې مهرباني وکړئ.
بس زه همدا ویل غواړم چې په عموم کې درسته ده مشکلات او ستونزې همیشه شتون لري ولی باید دا ډول ناستو ته نه تنها چې دا یو ځل وسو بلکې زه وایم دې ته باید همیشه موږ ادامه ورکړو. د مختلفو نورو هیوادونو سره هم دې ته باید ادامه ورکړل شي دې له همدې طریقې د همدې ناستو څخه او بیا په دې ناستو کې موږ کوشش وکړو درسته ده که چېرې د طالبانو د یو موضوع ملاتړ کېږي یا د افغان دولت د یو موضوع ملاتړ کېږي هغه هیواد خپل فایده هم په دې کې ویني. نو همدغه ډیپلوماسي خو همدا ده چې موږ یو څه به خپل په نظر کې نیسو ولی یو څه باید بلته هم په نظر کې ونیسو ترڅو هغه زموږ ملاتړ وکړي. نو داسې ناستې زه همیشه مثبت ارزوم. درسته ده ستونزې او مشکلات شتون لري او نیوکې هم یو مثبت ګام دی چې موږ نیوکې وکړو مشکلات وڅېړو ترڅو آینده کې هغه موضوعات هم په نظر کې ونیول سي او حل سي. نو زه په عموم کې دا مثبت څېړم او هیله ده چې جنگ کموالی پیسې.
مننه کوم. فروزان رسولی د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې رئیس او محمد داوود معیار د سیاسي مسایلو څېړونکي الله دواړو ته.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو سما بچی لاد گزر رکی یاد وی زما بچی لاد گزر مور رکی یاد وی وی په گزر لدی دلی اور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو کور دورا نو پرمان لیونی
کور دوران اول ارمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری دی جنگل زورن دی خبر سرولم بو دغر درود شورن دی خبر سرولم بو خلق دمرا د نفرت پر گنام گرموا دا خلق دمرا